د دې خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه په منځني چپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي او د انټرنیټ له لارې یې هر ځای چې یاست په www.azadiradio.com کې اوریدلی شئ. په دې خبرونه کې مو د بشري حقونو د څار د ډلې له غوښتنې خبرو چې له ایرانه یې کړې او ورته ویلي دي چې د افغانانو وژونکي مجازات کړي. د خبرونې د نورو مطالبو تر معرفې مخکې له ناجي ساپۍ څخه خبرونه اورو.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې. د بشري حقونو د سر سازمان وایي په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه یو راپور برابروي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت غواړي امریکایي پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. او د پاکستان په بلوچستان کې پر موټر سایکل سپرو وسله والو یو سیمه ییز خبریال محمود اپریدی وواژه. د خبرونو تفصیل. د بشری حقونو د سر سازمان وای په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه یو راپور برابروي. په دې سازمان کې د ایران د برخي وسیړونکو فراز سنیل نیویارک نه ازادي رادیو ته وویل هغه سیړنه چې دوی له یو کل رئیس په دې برخه کې کړي سرګندوي چې په ایران کې پر افغان کډوالو زیات فشارونه راوستل شوي دي. سنایی زیاته کړه
خیلی از این فشارها غیر قانونی است، یعنی کسانی که پناهنده
زیاد دغه فشار نه غیر قانونی دی. هغه کسان چې کډوال دي او د کډوالو په توګه پیژندل شوی په اجباري ډول د افغانستان ته نه استل کیږي. خو له بده مرغه دا بحران روان دی. موږ په خپل راپور کې د ایران له طبي څخه ډکو سیاستونو او د افغانانو په وړاندې د ایران غیر عادلانه چلند ته ځای ورکړی دی.
افغانها پرداختیم.
د بشری حقونو د سر په سازمان کې د ایران د برخي سیړونکو وای د افغان کډوالو په اړه راپور به په راتلونکو څلورو میاشتو کې بشپړ شي. ایرانی چارواکو وخت نا وخت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت د خرابوالي په اړه راپور نرد کړی دی. ایرانی چارواکي وای چې هغه تورونه چې د بشری حقونو د ملاتړو سازمانونو لخوا پر ایرانی حکومت پورې کیږي سیاسي انګیزه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت غواړي امریکایي پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د دغه وزارت ویان وحید الله غازی خیل پرون ازادي رادیو ته وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق احدی چې د محل په امریکا کې دی له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې به د افغان سوداګرو ستونزې شریکې کړي. غازی خیل وایي پر دغو مسایلو به په یو کنفرانس کې خبرې وشي.
د سوداګرۍ وزیر د افغانستان او امریکا د پانګونې په یو کنفرانس کې چې ټیفانو میږي د ګډون لپاره په امریکا کې دی. په دې کنفرانس کې د امریکا له چارواکو او سوداګرو سره خبرې کوي او دوی هڅوي چې په افغانستان کې پانګونې وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر تیره پنجشنبه په یو لس ورځني سفر امریکا ته ولاړ. ښاغلی هدی په داسې حال کې امریکایي پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته هڅوي چې په افغانستان کې نامنی د پانګوالو او سوداګرو په وړاندې یوه جدي ستونزه ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان کې پولیس وایي چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو یو سیمه ییز خبریال محمود اپریدی وواژه. د پولیسو مشر احمد شاه لګو وویل اپریدی چې کله پرون غوښتل په کلات کې د رسنیو دفتر ته ورشي وواژل شو. کلات د بلوچستان له مرکز کویټې څخه نږدې یو نیم سل کیلومتره لرې دی. اپریدی د انتخاب ورځپاڼې لپاره کار کاوه او د کلات کلب مشر و. په تېرې یوې اونۍ کې اپریدی دوهم پاکستاني ژورنالیست دی چې وژل کیږي. د جیو تلویزیون خبریال ملک ممتاز د فبروري په 28مه په شمالي وزیرستان کې د پریس کلب مخې ته ووژل شو. د بی پولي خبریالانو ټولنه وایي چې پاکستان تر سوریې او سومالیا وروسته په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد دی. د مرکاتو په نوم د بیړۍ چلولو هندي شرکت پرون اعلان وکړ چې تر دې وروسته به د ایران تیل نه لیږدوي. دغه یوازینی هندي شرکت و چې پر ایران د لګول شویو نړیوالو بندیزونو سربیره یې د دغه هیواد تیل انتقالول. هند له ایران نه د تیلو واردات نږدې 40% کې لږ کړي دي او مخکې ایران دوهم هیواد و چې هند ته یې ډېر تیل استول خو اوس پنځم شوی دی. ایران په خپله د مرکاتو شرکت په څیر سترې بیړۍ نه لري چې هند ته تیل صادر کړي. پرون په بنگلاديش کې مظاهره چیانو د دویم ورځې لپاره هم له پولیسو سره شخړه وکړه. د مظاهره ورسره له هغې پیل شوې چې یوې محکمې یو اسلام پاله مشر د جنگي جنایتونو په جرم په مرګ محکوم کړ. پولیس وایي په داسې حال کې چې په ټول هیواد کې پرون تاوتریخوالی وپارېده، د وژل شویو کسانو شمېر لږ تر لږه 340 ته پورته شو. یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ د بنګلاديش په پلازمینه داکا کې دلوار حسین سعیدي په 1971 میلادي کال کې له پاکستان څخه د بنګلاديش د ازادۍ د جګړې پر مهال په وژنو، جنسي تېریو، لوټ تالان او په جبري ډول هندوان اسلام ته د اړولو په جرم کې د لاس لرلو په تور په محکم محکوم کړ. په 2010 میلادي کال کې د جنګي جنایتونو د محکمې د ایجاد رئیس سعیدي دریم کس چې په جنګي جنایتو محکومیږي. د جماعت اسلام ډلې پلویان وایي د دوی د مشر محاکمه سیاسي انګیزه لري. په همدې حال کې د بشري حقونو ډلو په عادلانه ډول د دې محاکمې ترسره کېدل تر پوښتنې لاندې راوستلې دي. تاجکستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شو. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له 2 کلونو هڅو وروسته نن سهار دغه هیواد اخیر د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شو. د سوداګرۍ نړیوال سازمان د دسمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې تاجکستان ته به غړیتوب ورکړي، او دغه پریکړه به د 2013 کال د مارچ له 2 قانوني بڼه خپله کړي. تاجکستان د نړۍ 159 هیواد دی چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب به ترلاسه کړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ترکیې د صدر اعظم لخوا پر سهونیزم وروستۍ تبصره د امریکا لپاره د انتقاد وړ ده. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ په وینا کې د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوي کنفرانس کې وویل له اسلام څخه ویره باید عینن د سهونیزم، یهودي ضد احساساتو او فاشیزم په څیر د بشریت په وړاندې جرم وګڼل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر احمد داود اوغلو سره په یو کانفرنس کې وویل موږ نه یوازې له دې نظریاتو سره موافق نه یو، بلکې د انتقاد وړ ګڼو. کیری زیاته کړه
ترکیه او اسرائیل دواړه د امریکا حیاتي متحدان دي. موږ غواړو د دوی ګډ کار وګورو، څو وکړی سي له لفظې ورهاخوا مخته ولاړ سي او د خپل اړیکو د بدلون لپاره ثابت ګامونه واخلي.
کیری د زغم د روحیې د پیاوړتیا په اړتیا ټینګار وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم د اردوغان څرګندونې ګونګې او کاذبانه ګڼلې دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقونو د څار ډله په ایران کې د افغانانو د قاتلانو د مجازات غوښتنه کړې. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. بیا مو د افغان حکومت د یو شمېر سیاسي مخالفانو له نظره خبرو چې د سولې له روان بهیر سره مخالفت کوي. دا به هم واورئ چې په افغانستان کې د پولیسو وژنه په وروستیو کې ډېره شوې. د هلمند چارواکي خو بیا په خپل ولایت کې د روان مریض کال له پایله تر ننه د نږدې 1200 کسانو د مړینې خبر ورکوي چې پولیس، ملکیان او طالبان پکې دي. په تاجکستان کې افغان محصلان د ازادي راډیو له لارې د لوړو زده کړو له وزارت غواړي چې ستونزه یې هواره کړي.
که چیرې تاولات په ماشینه وخت وخت ته رانه شي، دوی شاید د خپل زده کړې په مخ یونیسي.
په تاجکستان یو شمېر نورو هیوادو کې د افغان محصلانو د معاشونو د ستونزې په اړه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل شي چې تر 8:30 وروسته یې خپرو. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وای د افغانستان او ایران پر پوله د افغانانو وژون کې د مجازات شي. په دې سازمان کې د ایران د برخې څیړونکو ازادي راډیو ته وویل د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د افغانانو وژنه یو غیر مسؤولانه کار دی. تیره اونۍ د هرات د سرحدي ولسوالیو پولیسکونو اوسیدونکو وروسته له هغه مظاهره وکړه چې د 14 افغان ځوانانو مړي ایران افغانستان ته ونسپارل. صالح محمد صالح رپورټ لري.
د بشری حقوقو د څار سازمان غوړي د ټولو هغو افغانانو مړي افغانستان ته انتقال سي چې په ایران کې دم سوي یا هم د دې هیواد سرحدي ځواکونو په ډزو وژل دي. لا څرګندنه ده چې د څو افغانانو مړي له ایراني لوري سره دي او په سرحدي سیمه کې دقیقا کله افغان اتباع په ډزو وژل سوي دي. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د ایران د برخې څیړونکو فراز سنئی ازادي رادیو ته ویل دا چې دغه مړي افغانستان ته نسپارل کیږي دا یو غیر عادلانه کار دی. د دې په خبره هغه افغانان چې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وژل سوي وسلوال نه وو، نه یې هم له ایراني ځواکونو سره مقاومت کړی وو.
باید یک سیستم پاسخگویی وجود داشته
باشه. جواب ورکولو یو سیستم دی موجود وی چې امنیتی ځواکونه دی دا مسله تعقیب کړي. هغه کسان دی مجازات سي چې له قضا پرته پر افغان کډوالو ډزې کړي دي،
باید مجازات بشن.
په تیرو کلونو او وروستیو کې په ایران کې د ادم سویو یا د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا په ډزو د وژل سویو افغانانو دقیق شمیر معلوم نه دی. د بشری حقوقو د څار سازمان په داسل کې لیران افغانستان ته د مړو د انتقال غوښتنه کوي چې تیر اونۍ د هرات د سرحدي ولسوالیو پولیسګونو وسیدونکو وروسته له هغه مظاهره وکړه چې دوی په وینا د دیارلسو افغان ځوانانو مړي د ایران لخوا ورونه سپارل سول. دوی وایي چې دغه ځوانان 15 میاشتې مخکې د ایران لخوا وژل سوي دي. بلخوا په هرات کې د ایران د قونسلګری چارواکي وایي چې دوی ته داسې اسناد او شواهد نه دي ورسپارل سوي چې ثابت کړي دغه مړي له ایراني لوري سره دي. د ایران حکومت په وروستیو کې د ځینو افغانانو مړي چې په ایران کې ادام سوي و افغانستان ته ولېږل. د ایران ځینو دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دغه کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور ادام سوي دي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د ایران له حکومت څخه غواړي چې پر افغانانو د ادام د حکم عملی کول ودروي. دغه سازمان وایي زیات افغانان له نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې په ایران کې پدر زړول کیږي. د دې سازمان د ایران د برخې څیړونکی فراز ثانی زیات افغانان د نړیوالو قوانینو له مخې چې ایران په خپل لاسلیک کړي د افغانستان د قونسلګری له خدماتو د بشري حقونو له مدافع یا هم مدافع وکیل څخه بې برخې دي. د مخدره موادو جرایم او قاچاق د اعدام نه سبب کیږي. د دغو جرمونو لپاره اعدام غیر عادلانه او غیر قانوني مجازات دي.
مجازات ناعادلانه است و غیر قانوني است.
تر دې مخکې هم د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو له ایران څخه غوښتي و چې افغان بندیانو ته زمینه برابر کړي څو مدافع وکیل ونیسي او پر دغو زندانیانو دي د اعدام احکام نه عملي کوي. خو له دغو غوښتنو سره سره په ایران کې افغانان په در زړول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په حواله په ایران کې تر 3000 زیات افغان بندیان د اعدام له حکم سره مخامخ دي. ایران د نړۍ په کچه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اعدامونو کچه پکې لوړه ده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغان حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان وایي څو چې په افغانستان کې ملي حاکمیت او ټولنیز عدالت نشي تضمین، د سولې خبري اترې به ګټه ونه کړي. د افغانستان د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود او د ملي ائتلاف مشر عبدالله پرون په کابل کې وویل باید له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت دریز ډیر غشتلې وي. سره له دې چې افغان چارواکي له تیرو دوو کلونو راهیسې هڅه کوي چې د سولې عالي شورا له لارې وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته کښینوي، خو هغوی تر اوسه مخامخ خبرو ته زړه نه دی ښه کړی. په دې هکله له کابله جمیله ظریف راپورټ لري.
د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون تل په غونډو او محفلونو کې د سولې په برخه کې د حکومت په هڅو نیوکې کوي. د جمعې په ورځ یو ځل بیا د افغانستان د وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د مړینې د تلین په مراسمو کې وویل چې د سولې په برخه کې له وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت دریز ډیر ضعیف دی. د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود په دې اند دی چې که افغان حکومت د سولې په برخه کې خپلو خبرو اترو ته هم دا ډول دوام ورکړي نو وسلوال مخالفین به خبرو ته چمتو نشي. دای وای چې پرته له ټولنیز عدالت او خی حکومتداري نه به د هڅې ښې پایلې ونه لري.
څو چې موږ د طالبانو سره د یوې قوي موضوع له لارې مذاکره ونه کړو، طالبان به د یوې ایډیالوژي کې ډلې په توګه هیڅکله چمتو نشي چې موږ سره مذاکره وکړي. دا جګړه هغه مهال ښه نتیجه ورکولی شي چې موږ په هیواد کې رښتینی ټولنیز عدالت او ښه حکومتداري رامنځته کړو، د یو ښه اقتصاد څښتنان شو او ټولې امنیتي ادارې مو وکولی شي چې د وسلوالو پر وړاندې جګړه وکړي.
مخکې تر دې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو تل د سولې په خبرو اترو کې د ونډې غوښتنه کړې او په حکومت یې تورونه لګول چې دوی ته په دې بهیر کې ونډه نه ورکوي. د پداسې حال کې د چي ولسمشر حامد کرزي شاوخوا یو مشمخ کټینګار وکړ چې د سولې په حق له هر ډول خبرې اترې باید د سولې عالي شورا لخوا پر مخ وړل شي، ځکه د ولسمشر په خبره دا شورا د لوی جرګې د پریکړې له مخې رامنځته شوې ده. د ولسمشر په خبره د سولې په برخه کې متفرقه خبرې اترې به افغانستان یو ځل بیا تیرو دیرش کلونو ته بوزي. بلخوا د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې که د سولې خبرې اترې د سیاسي اهدافو لپاره وکارول شي نو خلکو ته به د منلو وړ نه وي.
اکثریت مطلق مردم افغانستان
د افغانستان ډیر شمېر خلک پایداره او باعزته سوله غواړي، خو سوله په ملت باندې د ملت د قاتلونو حاکمېدل نه دي. سوله یوه ملي مسله ده، خو که حکومت وغواړي چې د سولې نه د یوې بازیچي په توګه په یوې او بلې ډلې باندې د فشار راوړلو په برخه کې کار ترې واخلي، نو زه بیا پوره باور لرم چې ملت به اجازه ورنه کړي.
په قطر کې وسلوالو مخالفینو ته د سیاسي دفتر پرانستلو په حق له د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ توافق او د پاکستان له زندانونو نه د یو شمېر طالب زندانیانو آزادول هغه څه دي چې په دې وروستیو کې د سولې راوستو په برخه کې هیلې پیدا کړې دي، خو لا هم وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته چمتو شوي نه دي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه دا ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
نن د کب دوله سمده د افغانستان په جنو سیمو کې ورورو په سیندونو کې تر دې ورسته او بډیرې شي. کونړ هم لاغو ولایتونو دی چې سیندې نن سبا په مستی دو دی، خو دغه مستی په تیرو کلونو کې د خلکو په زیان تمامه شوې ده. خلکو مخکې لاله چارواکو غوښتنه کړې وه چې د استنادي دیوالونو غم وخوري څو د سیلونو مخه ونیول شي. روحلا انوری له اسداباد په ټلیفون را سره دی. انوری صاحب، د خلکو د دغه ستونزې مخه تر څه بریده نیول شوې دغه د استنادي دیوالونو؟
شبر خیر تاسو او ګران اوریدونکو ته سهار په خیر وایم. الله دې وکړي چې ټول اوریدونکو خپل ورځ په خیر پیل کړي وي. شبر صاحب، د کونړ خلکو همیشه هم دغه ستونزه خپل چارواکو پیدا کړې ده چې باید د کونړ سیندوالو خواو ته استنادي دیوال نه وشي. که څه هم چې اوس د انکشاف دیهات یا د کلیو پراختیا وزارت ته خوا په ځینو ځایونو کې په نارنګ او څوکۍ کې پرې ځینو کې څه استنادي دیوالونه شروع شوي دي، خو دا اکتفا نه کوي ځکه چې د کونړ د سیند اوبه ډېرې زیاتې دي. دغه سیند چې دی د هندوکش د غرونو نه سرچینه اخلي، بیا په چترال کې راځي او چترال نه وروسته کله چې اوارو سیمو ته راځي د نارنګ، سرکانو، خاص کونړ، توکي او نورګر ولسوالۍ چې کونړ دي، دا دې کې ډېر زیانونه خلکو ته رسوي او ځمکې وړي، باغونه وړي. په تېرو کلونو کې موږ شاهدان یو چې کورونه وړي، انسانان یې وړي دي، خو تر اوسه پورې داسې کوټلي ګامونه نه دي بوچت شوي چې تر څو
قوي استنادي
دیوالونه جوړ شي. بلې،
تاسو ویل چې په ځینو سیمو کې د استنادي دیوالونو کار پیل شوی، څرنګه دغه کار بشپړ شوی دی او کنه لا روان دی؟
بیگا چې ما د کلیو پراختیا رئیس سره دلته امین الدین بیدار سره خبرې وکړې، هغه وویل چې دوی د څوکۍ په ولسوالۍ کې 15 پروژې بشپړې کړې دي، خو دا لږې لږې 100 متره 200 متره دغه پروژې دي چې دې باندې روانه کوي. اوس هم په ځینو سیم په دغه دوه ولسوالیو کې په دوه او دریو پروژو باندې کار روان دی، خو اخوا ته چې موږ زور سرکامو خاص کونړ طرف ته هلته کار نه دی شوی. هغه نه ما دا پوښتنه وکړه چې تاسو په دې باندې کله کار شروع کوئ، نو چې موږ سروې کړې ده او په دغه څو میاشتو کې په دې باندې کار شروع کړو، خو د دې نه وروسته لکه تاسو چې خپلو خبرو کې ویل شي بر صاحب، د کونړ د سیند اوبه زیاتېږي او سږ کال واورې هم ډېرې شوې دي په نورستان او په هندوکش او په دې طرفونو باندې، نو کېدای شي چې سخت سیلابونه راووځي او بیا هم خلکو ته ډېر زیانونه واړي.
په دې کومو ځایونو کې چې استنادي دیوالونه جوړ شوي دي، دا د لومړیتوب په ارتباط باندې غوره شوی دی او کنه د سیمې د امنیت په ارتباط له خاطر په هغو سیمو کې استنادي دیوالونه جوړ شوی دی؟
شبر صاحب، دې کې دواړه مسالې، اولیت هم دی او د امنیت مسله هم ده. دغه کوم ځایونو کې چې دغه شوي دي دیوالونه شوي دي، دا د سیند نه دی غاړې ته، یعنی غربي طرف ته دي یا شمال طرف ته سړی وي، دې طرف ته دي چې دې خواته امنیت تقریبا خدای سرحد نه لګ لري دي، او اخوا ته چې دي سرحد سره نږدې سرکانو او خاص کنر ولسوالۍ دا سرحد سره نږدې دي، نو امکان لري دا هم دغه یې خو دغل تاریزی راوړل کېږي. انکشاف اتحاد رئیس وي او دوی بیا دغه اولیت مخې چې کوم ځای کې ډېر ضرورت وي هلته دیوالونه کوي، چې په دغه ځایونو کې تقریبا وایي چې د کلو او د دغه کوم ځمکې چې د خطر لاندې وي د سیند ګواښ هغه بچ شوي دي.
انوري صاحب مننه د افغانستان له ختیځ به شمال ته مخ کړو. په افغانستان کې د 1391 مریض کال کانکور آزموینې نتیجه د پنځشنبه په ورځ ناوخته د لوړو زده کړو وزارت لخوا اعلان شوه. د سږ کال په کانکور کې شاوخوا 1,015,000 د 12 ټولګیو فارغانو برخه اخیستې وه چې له دې ډلې 65,000 لوړو زده کړو او نیمه عالي موسسو کامیابه شوي دي. اکثر محصلان د هغو ولایتونو دي چې هلته طالبانو فعالیتونه لږ کړي دي. په دغو ولایتونو کې یو هم بلخ دی. په کانکور کې د یو شمېر ولایتونو برخوالو شکایت کړی چې ډېر کسان ناکام شوي او برخلیک هم څرګند نه دی. په بلخ کې چې ډېرو کسانو په امتحان کې برخه اخیستې ده، طبیعي ده چې له ډېرو ډېر ناکامه کېږي. لطیف صاحب په ټلیفون را سره دی، څرنګه په بلخ ولایت کې ناکام شوي زده کوونکي څه وایي؟
مبل شبکه قصد کول او ایدون کو سلام په بلخ ولایت کې روان کال کې 2,100 اویا تنه متعلمین دا ازموینه ترسره کړې وه چې په دې کې 3,400 تنه پکې انجونې وي. دوی د جملې نه 2,200 تنه چرې 2,200 تنه په دې ازموینه کې کاریت شوي دي. تقریبا 4,000 نفره بې پایلې دي او پاتې 7,000 تنه ناکام دي. هغه کسان چې کامیاب شوي دي دوی 340 نمرې نه نیولې تر 100 نمرو پورې اخیستي دي، هغه کامیاب شوي دي. او هغه کسان چې ناکام شوي دي هغوی 100 نمرې نه کته وړي دي، تر 80 نمرې وړي دي چې هغه ناکام دي. ستونزه اخیستي ته دا ځوانان د دې نه شکایت کوي، کوم ځوانان دغه 4,000 تنه چې دوی بې پایلې دي، یعنی نن ناکام دي، نه کامیاب دي، بې نتیجه یې ورته لیکلې دي په سایټ کې. دوی نه پوهېږي موږ ولې بې پایلې یاستو. که څه هم دوی نمرې د 100 تر 200 تر 300 نمرې هم لري، دوی موږ نمرې د کامیابي لرو. کوم کسان چې کامیاب شوي دي هغه نمرې موږ هم لرو چې هغوی نه زیاتې لرو، اما یې موږ بې نتیجه ده. دا په سپایټ کې نوم باندې چې دی ولې دا دلیل او توازه وایي چې تاسو دا کوم څه په پایله اخلي. دوی شنو دا څنګه دا کالون غواړي تقریبا
بله. ساحق صاحب، د لوړو زده کړو د وزارت ویاند نور بخش پرون په کابل کې ازادي راډیو ته وویل هغه محصلان چې شکایت لري چې دوی ته حق نه دی ورکړل شوی، هغوی کولی شي چې د لوړو زده کړو د وزارت لخوا ټاکلي کمیسیون ته ورشي. د دغه کمیسیون فعالیت په مزار شریف یا د بلخ په ولایت کې پیل شوی؟
نه، په خپل خپل کې دا کمیسیون تر اوسه پورې کار کړی نه دی. ځکه چې تېره ورځ جمعه وه او دوی نن غواړي چې یو تعداد ماشین لاشي پوهنتون ته، د پوهنتون چارواکو سره وغږېږي که کېدای شي ځکه دا کمیسیون کوم استازي ولري دوی سره وغږېږي. تر هغه وخته چې استازي نه لري سو هغه نه هم بنده ده، تاسو ته معلومه ده دوی همدا مدار کې ډېرې ژنونه پایله.
د نوربخش په وینا دغه نتیجې او په دې ارتباط باندې دوی د انټرنیټ ته لاري هم خبرې کړې دي. په بلخ ولایت کې محصلانو خپل نتیجې د انټرنیټ ته لاري هم کتلې دي او کنه دوی دفترونو ته ورغلي دي او هلته جوړن لیستونه لیدلې دي؟
نه، دلته ټول په انټرنیټ کې کسان لیدلي تر اوسه دا لیستونه ضرورتي نه دي. پوهنتون چارواکي وایي چې په دې ورځو کې پوهنتون شو کې تم کې هم تر اوسه پورې درڅون نه دي. تر اوسه ټولې افغانستان کې خپل انټرنیټ پانه کې لیدلي، هغه انټرنیټ پانه کې فقط نوم ولاد ولایت مکتب راځي او یا کامیاب یا ناکام پکې نوشته، نور پکې داسې کوم جزئیات نه دي. که دته روښانه شي ستا دغه سوالونه حل کړي وو، دغه سوالونه دې انتخاب کړي وو، دغلته په دغه کچه باندې سوالونه برابر وو، دلته کامیاب شلې یا کامیاب نه شلې، دغه دلایل نشته. دوی وایي وزارت مدام وایي چې موږ سیستم کمپیوټري کړی ده، مګر دا کمپیوټري سیستم باندې دوی کړی وایي چې کله سیستم کمپیوټري باید تاسو بیا بیا مکالم ټول جزئیات پکې نوشته وي. چې ما په دغه تاریخ باندې امتحان ورکړي کومه سوالونه مې حل کړي دي، دغونه مې حل کړي نه دي، دغه غلط وو او دغه مې انتخاب کړي وو. په دغه انتخاب کې زه برابر شوی نه وم. دوی وایي چې که کسان ستاسو تقریبا 2,090 نمرې وړي دي، نو په کال کې 1,060 نمرې چاوي، هغه کامیاب دي. دا کسان چې 2,090 نمرې وړي دي دا بې پایلې دي. دوی وایي چې موږ سل نمرې د کامیابۍ نه هم زیاتې وړي دي.
لطیف صحاق، بله لطیف صحاق، مننه.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
زمو شخ د ازادي ل رادیو څخاوري په دروان خبرونه په پایل کې مو دا خبر درلود چې د بشري حقوقو د څارنې ډلې په ایران باندې انتقاد کړی دی چې هغه کسان چې په ایران کې وژل شوی دي هغوی باید د هغوی جسدونه افغانستان ته وسپاري. او هیومن رایټس واچ هم داراس اشمنه کړی دی چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د هغو افغانانو په اړه چې په ایران کې ژوند کوي یو مفصل راپورټ چمتو کړي او دغه به خپور کړي. په ایران کې ګڼ افغانان زندانیان په اعدام هم محکوم شوي دي، لیکن په افغانستان کې د زندانیانو څه حال دی؟ کابل ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ دغه مسلې ته کتنه کړې ده. دغه کتنه سره اور
د کابل چاپ نننیو یو شمیر ورځپاڼو د ګڼو موضوعاتو ترڅنګ د عدلي او قضایي غونډې او همدارنګه د کانکور د وروستیو پایلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیوا دولتي ورځپاڼې لیکلي د افغانستان په عدلي او قضایي غونډه کې پریکړه وشوه چې د څه د پاسه هغه زر بندیان دي ژر خوشې شي چې د بند موده یې بشپړه شوې ده. ورځپاڼې د کورنیو چارو د وزیر مجتبی پتنګ له خولې لیکلي یاد بندیان د نغدي جریمې د نه ورکولو په اله تر اوسه پورې نه دي آزاد شوي. ملي باور خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې ده ولې ګڼ افغانان زندانونو ته لوېدلي. د سرمقاله د لیکوال په باور د جرمونو د زیاتېدو نور لاملونه هم فقر، بیکاری، بیچارهګۍ او بهرنۍ لاسوهنی دي چې له امله ګڼو کسانو سرغړونو ته زړه ښه کړی دی. د لیکوال د معلوماتو پر اساس د هغو بندیانو خوشي کول چې نشي کولای محکمو ته د قانون سره سم ټاکل شوی جرمه ورکړي دا محل یو پر ځای ګام دی. یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا د کانکور په وروستیو پایلو لیکنې او تبصرې کړي دي. محور ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي په بحران پسې بحران کانکور ځپلي د طالبانو لیکو ته ځي. د مطلب لیکوالي کې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په لوړو زده کړو وزارت کې د ترهګرو د تولیدونې ماشین لګېدلی او د ناامنو سیمه ځوانان په سازماندهي ډول د سخت دریځو سنګرونو ته ورټل وهي. د مطلب د لیکوال د معلوماتو پر اساس د کانکور د 1,08,000 ګډونوالو له ډلې څخه 1,06,000 کسان یې بېنتیجې دي چې ډېری یې د ناامنو سیمو زده کوونکي دي. بلې خپلواکې ورځپاڼې سرنوشت په سرمقاله کې لیکلي کانکور افغانستان د ټولنیز بې عدالتۍ په لور. د سرمقالې لیکوالي کې د کانکور په بهیر کې د سختو درغلیو رپورټونه ورکړل شوي وو. امنیتي سرچینې وایي چې د درغلیو په تړاو ځینې کسان نیولې هم دي. د لیکوال د معلوماتو په اساس له هغو ولایتونو چې د درغلیو رپورټونه ورکړل شوي وو اوس یې پایلې هم خوراکي دي، خو د هېواد د لویې برخې له ځوانانو سره خورا له انصافه لرې چلند شوی دی. د سرمقالې د لیکوال په باور د لوړو زده کړو اوسني چارواکي افغانستان د پراخو ټولنیزو ناانډولۍ لوري ته بیایي او دا به د هېواد په راتلونکي سخته منفي اغېزه وکړي. د لیکوال په اند که د افغانستان د یو ولایت وګړي لوستي او پرمختللي وي او د بل ولایت وګړي نالوستي او وروسته پاتې وي دا حالات به د افغانستان په ګټه نه وي او ټولنیز ټکرونه زیږوي. ورځپاڼه وړاندیز کوي افغان دولت باید د دې بې توپیرۍ او زیاتېدونکې ټولنیزې بې عدالتۍ مخه ونیسي ځکه دا په سختۍ جبرانېدونکی او آن نه جبرانېدونکی زیان دی.
کابل ورځپاڼو ته کتنه وه چې رحمت افغان وړاندې کړه. نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جان قالی کوزی کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستیو ګڼه کې د افغان پولیسو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه یوه مقاله لیکلې او په پیل کې راغلي افغان چارواکو د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په تیرو دوو ورځو کې په دوو جلا حملو کې لږ تر لږه 10 تنه پولیس وژل شوي. ورځپاڼه لیکي د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د پنجشنبه په ورځ د سړک د غاړې بمی چاودنه کې د سرحدي پولیسو 8 کسان وژل شول. حکومتي چارواکو دا هم ویلي چې د کونړ له حملې څخه یو ورځ وړاندې په هلمند ولایت کې د محلي پولیسو 2 تنه د دوو کسانو لخوا چې د پولیسو لیکو سره تازه وزه شوي ول وژل شول. په غزنی ولایت کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو ولس تنه ونیول او وروسته یې وژل. په همدې ورځ په کندهار ولایت کې د پولیسو یو افسر چې طالبان یې د دوی ملاتړی بولي خپل درې تنه ملګري پولیس یې په ډزو وژل. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د پولیسو لیکو ته د نوو کسانو د نیولو او د سوابقو کتنې د افغان حکومت او امریکایي سلاکارانو لپاره یوه دوامداره مسله ده. ورځپاڼه لیکي سیمه ییز پولیس چې روزنه او پالنه د امریکا د خاصو ځواکونو لخوا کیږي د هیواد د امنیت ټینګولو د پلان یوه مهمه برخه ده او په هغو کلو او بانډو کې ګزمی کوي چې ملي پولیس او پوست پکې نه تر سترګو کیږي. ورځپاڼه زیاتوي محلي پولیس په ځینو سیمو کې ستونزې هم رامنځته کوي. دوی په اداري فساد او له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي. اکانومست مجلې په وروستۍ ګڼه کې له افغانستان څخه د امریکا د خاصو ځواکونو د ایستلو په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي حکم ته اشاره کړې او لیکي له میدان وردګو ولایت څخه د امریکا د خاصو ځواکونو د ایستلو په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي د فبروري د 23مې حکم د ناتو په مشرۍ ائتلاف حیران کړی دی. جمهور رئیس حامد کرزي په میدان وردګو ولایت کې ډیره خاصو ځواکونو ته دوی اونۍ وخت ورکړی چې له دغې سیمې ووزي او د خلکو په وژنې او نیولو یې تورن کړی دی. اکانومیست مجله زیاتوي د جمهور رئیس کرزي لخوا په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو د ایستلو حکم د ائتلافي ځواکونو د ستراتیژۍ د مهمې برخې په اړه پوښتنې پیدا کړي. خاص ځواکونه د طالبانو پر ضد جګړو کې مهمه ونډه لري او نور پوځیان له 2014 کال مخکې د افغان ځواکونو د روزنې او مشورو په چارو بوخت دي. اکانومیست مجله لیکي ناتو او افغان قومندانان د طالبانو په ټکولو او ضعیفه کولو کې د امریکا د خاصو ځواکونو د یرغلونو او حملو ستاینه کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا واورېدل چې په افغانستان کې په وروستیو کې د افغان پولیسو د وژنه زیاته شوې ده. وروسته به مو په هلمند کې د افغان ځواکونو د وژنې له د وژل شویو افغان ځواکونو له شمېره خبر کړو چې په یو کال کې څومره وژل شوي دي. خو اوس لنډ خبرونه له ناجی ساپین.
د بشری حقوقو د سر سازمان وایي په ایران کې د افغان کډوالو د بد وضعیت په اړه یو راپور برابروي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت غواړي امریکایي پانګوال په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د پاکستان په بلوچستان کې پولیس وایي چې پر موټر سایکل سپرو وسله والو یو سیمهیز خبریال محمود اپریدی وواژه. د مرکاټو په نوم د بیړۍ چلولو هندي شرکت پرون اعلان وکړ چې تر دې وروسته به د ایران تیل نه لیږدوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه لایحه لاسلیک کړه چې له مخې به د دولت لګښتونه 15 میلیارد ډالر لږ شي. تاجکستان د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړی شو. او پرون په بنگلاديش کې مظاهرچیانو د دویمې ورځې لپاره هم له پولیسو سره شخړه وکړه.
مخکې مو وویل چې په هلمند کې د مرغوب لشمیر په تیر یو کال کې نشته 12 د تنه د وژل شوو کسانو شمیر نشته 12 تر رسیدلې ده. د هلمند چارواکو څرګندونه په دی اړه د ازادي رادیو خبريال الیاس ټای پورپورټ کې
په روان مریض کال کې 1010 په هلمند کې د روانې جګړې له امله وژل شوی دی. د هلمند امنیه قومندان وایي 8 پولیس 309 ولسي وګړي او نور 103 وسلوال طالبان دي. د هلمند امنیه قومندان سمنوال عبدالنبیل هم په یوه خبره ناسته کې ول د ملکي کسانو په شمول پولیس تا وشتي ځانونه ټول د هغو ماینونو له امله دي چې وسلوال طالبان د لویو لارو پر سر پټوي.
د 1901 کال د شروع څخه بیا تر پرون ورځې پورې موږ ماینونه چې موږ خونڅه کړې دي 2018 ماینه دښمن څونه په مختلفو ځای کې ځای سوی دي 103 نفر د دغه کال په جریان کې او ټپي سوي 13 نفر دي اسیر سوي 215 نفر دي.
کته هم په دې ورځو کې د هلمند امنیت د څو کال وړاندې په نسبت شسو دي خو 309 ملکي کسان اکثره په ډلهیز ډول د سړک د غاړې د ماینونو له امله وژل شوي دي. د هلمند امنیه قومندان وایي 541 ملکي کسان د بېلابېلو پیښو پر مهال ټپیان شوي هم دي. سمنوال عبدالنبیل هم ول پولیس مسلکي شوي دي چې له امله یې د 345 پیښو سو جنایي پیښو څخه 300 کشف او نور یې تر تحقیق لاندې دي. په دغه راپور کې چې د پنځمې په ورځ نوښت درسنی په واکه ورکول شو دا هم راغلی و چې پولیسو 22 کسان چې په قتل یا نورو جنایي پیښو په لاس درلودلو تورن سی و نیولي او عدلي ادارو ته سپارلي دي.
د دښمن په وړاندې ماینو کې چې ملکی خلک شهیدان سوي دي یا زخمیان سوي دي 309 نفر د ملکی خلک د کال په جریان کې د مخالفینو د ماینو په ذریعه باندې وژل سوي د مابین تلل دي. 541 نفر زخمیان سوي دي.
د هلمند امنیه قومندان ول نه یوازې په زرګونو نور ماینونه د بېلابېلو پیښو له امله چاودېدلي دي بلکې تر 3000 ماینونه پولیسو کشف کړي او له منځه یې وړي دي. هلمند په وړاندې کلونو کې هر اونۍ د ځانمرګو بریدونه شاهد و خو سمنوال عبدالنبیل هم وایي په روان مریض کال کې یوازې یو برید کوونکی چې تر برید وړاندې د پولیسو له لورې نیول سوی دی غوښتل پر پولیسو ځانمرګي برید وکړي. په دې راپور کې د زرګونو کیلوګرامه نشي توکو د نیول کېدو تر څنګ د زرګونو کیلوګرامه چاودېدونکو توکو د نیول کېدو هم یادونه سوی وه. کمانډان وویل په روان مریض کال کې 138 تنه وسلوال ټپیان او 245 تنه نور هم ژوند نیول سوي دي. وسلوال طالبانو په روان مریض کال کې خپل لورته د اوښتو ځانونو او تلفاتو په اړه د پولیسو دغه راپور په ځواب کې رسمي څه نه دی ویلي.
له هلمند خوشحال ازادي راډیو ته پر استول اسمس کې لیکلي دي چې د هلمند امنیت ښه شوی. ګڼ نور اسمسونه د کانکور د نتیجو په اړه دي. هیوادمل له لوګره په دې اړه شکایت کړی او حمید الله لغمانه اوس هم ستاسو په ژغ د ستاسو د ثبت شویو ژغونو پیغامونو پروګرام ازادي او اوریدونکي
سلامونه د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې په پیل کې د پاکستانی عالمانو د وروستي اعلان په اړه د اوریدونکو نظرونه اوري چې ویلي وو د افغانستان له عالمانو سره په کانفرنس کې ګډون نه کوي. بیا په روسیا، ترکیه او تاجکستان کې د افغان محصلینو په ستونزو ځانونه خبرو چې وایي په دولتي بورسونو تللي او میاشت میاشت کېږي چې ټاکلې اندازه پیسې نه ورکول کېږي. په پروګرام کې زه سالی درسره یم. د پروګرام په پیل کې د پاکستان د دینی عالمانو د وروستي پریکړه پاړه چې څور زمخ کې ویلی و په کابل کې د عالمانو په جوړیدونکو غونډه کې ګډون نه کوي. د پاکستان د علماو شورا مشر مفتی ابو هريره خپل افغان سیال مولوی قیام الدین کشف ته په ویلي جلسې ویلي کې ویلی په کابل کې د دینی علماو غونډه به پر طالبانو یو حمله وي او دوی نه غواړي چې په کې ګډون وکړي. لاوردونکو به وورو چې د دې اعلان او د دې اعلان تر شا د پټو مقصدونو پاړه څه نظر لري.
افغانستان تاریخی اسلامی بچی ده. د افغانستان په خپل خیسته عالمان شته. دریم افغانستان په خپل اسلامي دولت ته څلورم دا خبره چې دی پاکستان عالمان راغواړي او دلته ورته وایي چې موږ ته اسلام بیان کا په سوناتو په پارزو په چیشته راته وغږیږه. یعنی د افغانستان خلک نه پوهیږي، د افغانستان خلک په اسلام نه پوهیږي، د افغانستان خلک په اسلام نه دي مشارف. دا خبره مې باید اتمن نه سرکړي چې طالبان افغاني طالبان نه زما دا خواهش ده چې نور دی د جنگ نه لاس واخلي او د سولې او د سیاسي پروسې د لارې د ځانونه ورسوي، جنگ نه ته نه جوړېږي.
زه سید افغان برحق د کندهار ولایت څخه تاسو ته امانت کوم. موږ په دې عقلي پیغام ثبت کړو چې د افغانستان د سولې د شورا علما پاکستان ته تللي دي د ګټې د راوړلو په خاطر. ما ویلي وو چې دوی دغه علامه چې راوړله چې د دې خوا یا په ترانسپورت لارې یا د هوټل د لارې یا د بلې لارې خوړلي دا ګټه هم دوی نشي راوړله. د راډیوګانو څخه واورېدل چې هغه علماء یو وخت پښیمانه دي چې موږ داسې خبره نه ده کړې. بیا وایي موږ به پر داسې خبرو باندې نه غږیږو چې هغه د طالبانو مربوط یا د القاعدې مربوط وي. نو د افغانستان علما چې کلي وو نو دوی خو میغمستیا ته نه راغوښتل چې دلته کرته ورباندې کړي.
جمال د لغمان څخه خبرې کوم. هغه بله ورځ د پاکستان مولوی صاحب فتوا ورکړه چې په افغانستان کې ځانمرګي روا او په پاکستان کې ناروا دي. زه د مولوی صاحب نه دومره پوښتنه کوم چې مولوی صاحب تاسو خو د انګریز قانون ته غاړه ایښې ده او موږ افغانانو خو تر اوسه قانون ته غاړه هم نه ده ایښې. نو اوس صحیح مسلمان ستا ملت شو او که زموږ ملت؟
عبدالقادر یم له کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام لیږم. لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست را روانه میاشت مارچ کې په کابل کې یو د علماو کنفرانس جوړیږي. زما د دې علماو کنفرانس د مشرانو ښاغلي حمید کرزي د وزیرانو د ټولو سره هیله ده چې د سیمې او وطن علما جته راټول کړي، نه د کابل د علما او شورا غړي. نو باید د سیمې علما جته راوغورتل شي، د ولایتو غټ غټ علما جته راوغورتل شي په دې کنفرانس کې د نوښ او شایسته پریکړې د افغانستان ته وکړي.
زه ملام خبرې کوم کامې ولسوالۍ نه. پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، که د عالمانو شورا وي یا ستمګارانو یا فوجیانو شورا وي. ځکه پاکستانی عوام، فوجیان، ملکی خلک، ادارې د حکومت هر اداره دا ایس آی د تسلط لاندې کار کوي او چې څه ورته وایي هغه کوي.
محمد الله بهار یم د هلمند ولایت مارجي ولسوالۍ نه. پاکستاني عالم وایي چې افغاني طالبان جهاد کوي او پاکستاني طالبان ترهګري کوي. زه در نه پوښتنه کوم چې آیا په دې پوهیږئ چې په افغانستان کې جهاد فرض ده؟ بیا مو ولې په لومړي ځل و امریکایي پوځیانو ته په خپل هېواد کې اډې ورکولې د طالبانو پر ضد باندې؟ او همدارنګه بیا ولې په ورځني ډول و په زرګونو امریکایي ټلرونو ته اجازه ورکوي ستاسو له خارج نه استفاده وکړي او د کراچۍ له بندر نه افغانستان ته وسلې او ټانکونه انتقال کړي؟ او همدارنګه بیا ولې و امریکایي بي پلوټ الوتکو ته اجازه ورکوي چې ستاسو مسلمانان رونه او دغه رقم په وزیرستانونو کې ملکي وګړي ووژني؟ او همدارنګه تاسو وګورئ چې افغاني طالبانو یعنی افغانانو خپل یو جوړ حکومت تر اسامه بن لادن باندې ونړوي، دا یې قبول کړ چې طالبانو حکومت یې ونړیږي او اسامه بن لادن یې امریکا ته ونه سپاره. خو تاسو بیا هم دا کار وکړه او اسامه بن لادن مو په زرګونو امریکایي ډالرو باندې امریکا ته وسپاره او په امریکا باندې مو وفلوره، نو د دې ټولو حشیتونو په پام کې نیولو سره بناء او مطلقا پاکستان کې جهاد فرض عین ده.
الله روحانی د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ څخه. کچیر افغانان او نړیوال ټولنه غواړي چې په افغانستان کې دایمي صلح راشي، نو د پاکستان او ایران سره اساسي مشکل حل کړي، چې اساسي مشکل عبارت ده د افغانستان سرحدات پولې دي او د افغانستان سیندونه اوبه دي. وسلام.
زما نظر د صلح په باره کې دا دی چې 2500 کسه علما دي د پاکستان د افغانستان، 2500 دي د طالبانو او پاکستان علما دي، چې هغه حدود په افغانستان کې څه کار لري؟ خو دا دوی په لږ دا د خپل علما سره یو ځای کې خپل صلح جوړ کړي، صلح خو ډېر ښه کار دی.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واورېدل چې د پاکستاني عالمانو د وروستي پریکړې په اړه خبرې کولې. په تیرو ورځو کې مو په تاجکستان، ترکیه او روسیه کې د میشتو هغو افغان محصلینو شکایتونه ترلاسه کړل چې وایي په دولتي بورسونو دغه هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره تللي، خو هلته د افغان حکومت د نمایندګۍ لخوا ټاکلې اندازه پیسې نه ورکول کیږي یا هم په ځنډ ورکول کیږي. په پیل کې د بری هوتک په نامه یو ځوان چې وایي په ترکیه کې په سیاسي علومو کې لوړې زده کړې کوي، په خپل پیغام کې لیکلي زیات ستونزې لرو، له دې جملې د ټاکلې اندازې پیسې ستونزه ده چې نه راکول کیږي. په تاجکستان کې لمیشت افغان محصل حمید زاهد سره مې خبرې وکړې چې وایي د دوی شمیر تر شلو اوړي چې په دولتي بورسونو دغه هیواد ته تللي، خو اوس زیاتې ستونزې لري. نور بلد څخه واورو.
تقریبا یو شتنا هغه مسئولین چې د دولتي بورسونو کې په 2009 کال کې راغله، هغه اوس دلته په ذکر باندې بوخت دي. دا څو کاله کېږي سر په سر دوی ماشونه په خپل وخت باندې چې په درې میاشت کې ورکول کېږي، نه ورکول کېږي. د سپارت خونه په شپږ او اووه میاشتو پورې زندگی موږ هر وخت سپارت مراجعه کړی ده، خو سپارت ویي چې دا د تحصیلاتو او د وزارت خارجه د خونه موږ ته په خپل وخت باندې نه رسي، نو هغه خپل ملامتي په غو باندې وراچوي.
دغه پیسې چې تاسو پر وخت نه درکول کېږي، محصلین له کوم ستونزو سره مخامخ کړي دي په دغه پردي هیواد کې؟
محصلین البته هغه ټول اقتصادي مشکلات یعنې د دې ته ارشي ویلي چې خپل زده کړې پرېښي دي. په اوله کې زیات محصلین داسې مخامخ شول، داسې مخامخ شول چې دوی خپل زده کړې پرېږدي او خپل مل ته بېرته لاړ شي. نور دلته د سي مشکلات سره مخامخ کې بعضې نشي کړلی چې داس اقتصادي وضع یعنی په حالت کې دنه ایجابي ویشي دی د کور نه پیسې راغوري. یعنی اکثر هغه محصلین دلته وجود لري په دولتي بورسو کې چې اقتصادي وضع ښه نه ده، یعنې دا که چېرې دولت ماشونه وخت وخت خوته رانشي، دوی شاید د خپل زده کړې په مخ یونیسي.
کله چې تاسو د زده کړو لپاره دغه هیواد ته لیږل کېدلی، په هغه وخت کې ستاسو سره څه ژمنې شوې چې دغه پیسې به کله درکول کېږي، د چا د خوا درکول کېږي، او که ځنډ راځي تاسو به چا ته مراجعه کوئ؟ تاسو دغه سې کوم ارګان نو مشخص کړی؟
موږ ته هلته ویل شوي وو چې تاسو ته په وخت کې چې تاسو لاړ شئ هلته د وزارت تحصیلات ته خونه ماش ته وټاکل شي. هغه هم په لومړي سر کې ډېر کم وو، بیا یې لږ څه زیات شو چې هغه اوس هم د محصلینو ستونزې نه شي حل کولی، کم دی، باید د دوی ماش هم زیات شي. دلته مصارف زیات دي، په محصل باندې زیات خرچه راځي. یعنی د میاشتې هغه ماش چې $160 دی د محصلینو دپاره کافي نه دی، باید د برخې کې هم باید افزایش راشي تر څو محصلین په ښه ډول خپله زده کړې ترسره کړي.
په تاجکستان کې یو افغان محصل حامد زاهد و چې ویل یې ټاکلي اندازه پیسې نه ورکول کیږي تر زیات ځنډ وروسته. او دې مسلې افغان محصلانو ته زیات اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي. د تاجکستان په ګاونډي هیواد روسیه کې یو بل افغان محصل غفر احمدي هم ورته ستونزه راته بیان کړه. د مرکې په سر کې راته وایي
تقریبا د 200 شاپا محصلین دي، 200 پورې. خو د دوه محصلین له جملې څخه مثال هغه محصلین چې د افغانستان د دولت څخه لخوا څخه معاش نه ورکول کېږي، تقریبا د 10 کسانو په شاخوا کې کسان دي. مراجعه کړې ده لوستو چارواکو ته، هغې موږ ته وایي چې تاسو هغه محصلین یاست چې د وزارت فیصله چې علي لخوا څخه میاشت تحویل د پارلمان لخوا څخه راغلي یاست، نو په دې خاطر باندې تاسو ته معاش نه ورکول کېږي. په داسې حال کې چې موږ هم د افغانستان بچیان یو، دلته په روسیه کې موږ ته د افغانستان د دولت د محصل په توګه په سترګو ګوري، او د افغانستان حکومت مثال د معاش څخه موږ محروم کړي یو.
تاسو څومره وخت کېږي چې په روسیه کې زده کړې کوي او څومره وخت کېږي چې دغه ټاکلې اندازه پیسې نه درکول کېږي؟
تقریبا 15 کال کېږي چې موږ روسیې ته راغلي یو. په اول سر کې موږ سره داسې وعده کړې وه چې تاسو به هره میاشت کل ډالر معاش درکول کېږي. دا 15 کال په جریان کې موږ هېڅ هم نه دي ترلاسه کړي. موږ همدغه امید دلته راغلو چې مثال دا سل ډالره معاش دي زموږ سره شاید کومک وکړي، زموږ مشکل سره راحل کړي. موږ غواړو چې مثال دا زموږ
مشکل ده. بله احمدی صاحب، تاسو په دولتي بورسونو روسیې ته تللی یاست؟
بله، و موږ په دولتي بورسونو راغلي یو. دلته په روسیه کې موږ دغه درس وایو، هغوی موږ د یو دولتي محصل په توګه پېژني. په هغه وخت کې چې موږ راتلو هغه وادي چې مثال روسیې دولت موږ سره درس کړي وي چې باید روسیې د دولت له خوا څخه 1000 روبله چې د افغاني مثال 2000 افغاني شاوخوا کېږي، هغه مثال چې دولتي محصلینو ته ورکول کېږي د روسیې دولت هغه موږ ته راکوي، خو د افغانستان دولت یې نه راکوي. دا پیسې ډېرې زیاتې کمې دي، زموږ مشکل په دې نه حل کېږي. نو په دې خاطر باندې محصلین
تاسو سفارت ته مراجعه کړې ده؟ د افغان سفارت ته تاسو دغه ستونزې رسولې دي؟ هغوی مو دغه ستونزو خبر کړي؟
بله، هو دلته سفارت سره موږ پاړي چې هغه د ملامتیا پر وزارت تحصیلات عالي باندې اچوي. راته وایي چې مثال وزارت تحصیلات عالي وایي یوازې د هغو کسانو لپاره موږ دا معاش ورکوو چې د وزارت تحصیلات عالي د خوا څخه راغلي. په داسې صورت کې چې موږ هم کوم ډاکټر نه یو، بېګانه نه یو، د افغانستان بچیان یو. سبا ورځ مثال تحصیل خلاصوو، موږ بېرته ځو، ما افغانستان ته خدمت کوو. نو زه نه پوهېږم چې دا ولې موږ ته دا بانه کوي. د روسیې دولت په کال کې 60 کسانو په شاخوا باندې محصلین قبلوي. په هغه کال کې چې موږ راغلو د محصلینو تعداد همدغه 60 کسانو. که چېرې مثال د دولتي محصلین دي، یوازې هغه کسان حسابوي چې د وزارت اصلاح عالي له خوا څخه راغلي، د هغو تعداد کم و. نو د دې څخه معلومېږي چې کومه درغلي دلته موجودیت لري. هغه کسان چې د پارلمان له خوا څخه راغلي دي، هغه بې برخې شوي دي، او هغه چې وزارت اصلاح عالي له خوا څخه راغلي دي، هغو ته معاش ورکول کېږي. او بل مشکل چې مثال دې ته دي چې موږ خپل اقتصادي مشکلونه څه حل کولای، هغه دا دی چې په روسیه کې کار کول امکان نه لري. دلته محصلینو ته د کار اجازه نشته. او بیا که چېرې مثال ځینې محصلین کار کوي دلته په روسیه کې، کار هم ډېر مشکل دي. داسې مشکلات هم موجود دي. یو محصل کار کوي، د هغه څخه وروسته بیا هغه کوم سړي سره چې کار کړی وي هغه مثال پیسې نه ورکوي یا کم ورکوي. نو په دې خاطر باندې د کار مشکل هم دلته زیات دي، کار هم نشي کولای.
په روسیه کې یو افغان محصل غفار احمدی وو. د دغو محصلینو د ستونزو په اړه مې د بهرنیو چارو وزارت له ویان جانان موسازی سره ټلیفوني تماس ونیوه. خدای وایي چې د دې علت تر پوښتلو وروسته به بیا له رسنیو سره خبرې وکړي. تاجکستان کې، په ترکیه کې او په روسیه کې افغان محصلین شکایت کوي چې دوی ته ټاکلې اندازه پیسې نه ورکول کېږي. دوی سفارتونو ته مراجعه کوي. سفارتونه وایي چې دا د بهرنیو چارو وزارت کار دی چې هغوی دغه پیسې ځنډولې دي. علت څه دی او دغه محصلین زیاتې ستونزې لري؟
د دې پوښتنه باید موږ وکړو چې څه حساب د دې سره وغږېږو.
بعد نو تاسو به کله خبرې کوي را سره
نه خو پنځم بده کنه تاسو معلومه ده نن کابل کې نو رخصتي ده کده وزارت تحصیلات علي سره موږ هم دا کار استن تحصیلات علي وزارت ده زموږ فقط یو همان کوون کې نقشته پدې کې او زبر پښتنه وکم به شم به فرصت باندې سره وګورم
هڅه مو وکړه په ولسی جرګه کې له چا سره خبرې وکړو چې د اکثر غړو ټلیفوني شمیرې بندې وي له بده مرغه چې ونه توانېدو د لوړو زده کړو وزارت ویان هم پیدا کړو دغه ستونزه به بیا هم تعقیبوو او هڅه به کوو چې چارواکي ورڅخه خبر کړو د پروګرام په پاتې شیبو کې پر نورو مسایلو له اوریدونکو اورو په پیل کې دوی د اداري فساد پر ستونزې خبرې کوي دغه پیغامونه له کومې تفسیرې پرته خبرو
جی سارا کیسل جی د الشیر ناز ملنګیار ناصری ته سره پلیک کیم پښتانه یو ماتل کوي وای او به د چینه نخړی دی او دا یو حقیقت هم ده اوس افغانستان خلک مشرانو ته سرګې بلار دي او داخلي هم نه هلی شوې لکه د کرزی ورور د بانک نه روپی وېسته او د پهیم ورور د کابل بانک نه روپی وېسته او د خلیلی ورور د دولت مکه خرڅوي دنیا دوی ته وای چې تاسو په فساد کې ښکېلې خو دوی شرم نه غني افغان ملت کا غیر بے خدای نہ بے عرضے ہم نہ پاتے و سلام بدرنا
دولا سلام ہم دے ورزہ دے ولایت تے دے جوہتی دے ولایت وائے خمار کنے والے نے ملال متحد کو راپور دے اداری فساد توڑن دے خبر کڑا و موق نظر آغا پر شر تے تے زکا خاص تو دے دے تحصیلات بارخ کی او دیوانے دے وزارت بارخ کی ایک سو خلال تے رشیا مسجد لائے دے چیرے تو کم ادارے تا واسے دے تحصیلات یا دے توہنے کم ادارے تا واسے سے تے تو خپل رشوات وطنی واسطہ دے تو خبر نہ کیجے
پتیکا ولایت د ګمل ولسوالۍ د نام نه خودلو په شر زه د ازادي رادیو سره په تماس کې مخدای دی وکړي چې زما په غوښته لینه تر غوښته ورسیږي هر ورځ وینو د لاس کال کیږي چې د ګمل ولسوالۍ د بندر او مرکز څخه منطقې مسولین زیات عواید ترلاسه کوي ایا قانون اجازه ورکړی ده او که ګمرک مسولین پرې خبر نه دي موږ د ګمرکاتو لوی ریاست ته خبر ورکوو چې همدغه ګمرک په اساسي ډول ترمیم او عوایدو ته دي چې دې پاملرنه وکړي افغانستان یا به دا سره د موږ خپل اردو له خپل اردو سره به خبرې کوم او د غواړم چې دا کوم او هي ځکه چې باید دا موږ بلاس کی شي نو د خپل اردو بلاس کی شي موږ خپل جنگ هم پیږو موږ خپل هر څه پیږو
زبر اجمل کول محمد پکې اواز د خو ولایت څخه اړې کړ سره دی ولې تخته نه دادا کردی سه اعلان وکړلو اردو ملي نه ترحدات یو کوم دي حکومت ځکه دې مخالفینو سره جنگ کې مخامخ شو دې نشي کولای چې هوایي ځواک او غوړی دې کې بمبار وکړي دا ډیره مشکل ده
محمود افغان د ایمان ولا ګریسی له سوالې نه کله چې دا یو ډیر ښه اقدام او پر دې اقدام کړی دی چې دا پرمانه لسیږي چې د بهرانیانو هوایي بمبارې د دې کې د مشکلو او کورو کې دا د سولې پراته کې هم ډیر مرسته کوي هغه ځکه چې هغه افغانان د حکومت په لجان کې چې د حکومت نه ناراض دي
خالد احمد زید فکتیا ولایت مرکز جدید څخه دا څنګه چې جمهور رئیس حامد کرزی چیرې وخت خپل وینا کې ویل چې خارجان یا د افغانستان ملي ځواکونه باید خارجان ته هوایي مرسته ونه وایي دا یو ډیر ښه نظر دی یو ډیر نیک نظر دی موږ ټول د دې سره همغږي یا همدا منو او د وای چې دا ډیره خیسته نظر ده چې هر وخت یو منځ کې طالبان یا دولت مخالفین چې عمل یې څلور کینځ نه کوي نو کله چې هوایي ځواکونه یې صاحب رسېږي طالبان په دې هوایي برید کې مرچو وګورستو دي طالبان څخه زیات مرجو غاوري
پښتانه دا پیغام ترګنه ما چې حمید کرزی دا کوم خبره کړی چې دا وایي کوم مرسته دی بندې دا ډیره ښه خبره ده او کدی وایي چې دا موږ د ځواکونه واغوي ساری غنول طالبان سره کوم وایي ځواک څه دی بیا وایي چې موږ له امریکانو غوړه دا ډیره ښه خبره ده دوی څلور نفر ته باید دا وایي ځواکونه غوړي
دا خپل پیغام ته یم د دې لپاره چې زه خپل په پولیسو کې وظیفه لرم د دلو په تويشتم تاریخ باندې دلته د تګا په ولسمه کې ملي اردو عملیات کول چې موږ عملونه لیدو نو زه په دې وجه دا پیغام ته یم چې کاروي سره وایي چې نور په عملیاتي هکې د خارجانه وایي کومه نشي غوښتل نو ولې چې وایي ځواک نه وي هیڅ کله عملیات په مخ نشي تلای ځکه چې په خبره باندې ملي اردو زیات تلفات ورکړل نو موږ غواړو چې د تیاری حمایت د ملي اردو او د پولیس سره هماهنګ وي.
کړېدلی حیدری د کنړ ولایت څخه دغه پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم. که چېرې زموږ جناب جلالتماس حامد کرزی داسې بیانیه ورکوي په هوایي چې په زمینی عملیاتو کې د افغانانو سره د کافران یا امریکایان د هوایي کومک نه کوي، څنګه به مونږ دښمن په شا وتنبو؟ څنګه به مونږ دښمن ته ماتوونکی ځواب ورکړو؟ مونږ خو نشو کولی. آیا که چېرې نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې جنګ کامیابه کړي د طالبانو پر ضد یا د نورو ترکستانو پر ضد، نو هله د افغانستان ملي اردو ته تیارو او یا د هلیکوپټرو یا د جټو تیارو امر ورکړي یا دا کومک دې ورسره وکړي؟
زما دا پوښتنه ده له ښاغلي کریس ابنا ده، یعنې خواهش ده دا چې کوم فرمان صادروي د بمبار په هغه کې د تیارو د بندولو، چې افغان ځواکونه دې باید د خارجي نیرونه کومک ونه غواړي، وخت چې کومک ونه غواړي دا خو نه شي کولی. هم دوی په سلاح د پلاس کې او هم تجهیزات سیمونه لري او هم هوایي قوه در باندې بنده شي، نو دا خو دا کولی نه شي. تا د دښمن په موضوع کې بروتي ځان سرباز د دوسر پنځم نمبر په لوري څخه خبرې کوم. د مانه دې دریځ څخه دا هیله ده چې د هوایي ځواک په ملي اردو باندې بندوي، نو دا هېڅکله کولی نه شي چې کانادي او د سعود ولري.
دښمنان چې پاکستان او خارجان دې وپېژنو، د افغانستان په جوړولو کې یو په بند پسې ودرېږو.
د افغانان څخه هیله کوم او غوښتنه یې دا ده چې نور له جنګ نه تېر شي او د توپک پر ځای باندې قلم راپورته کړي. افغانان دا مهال په ډېر یو حساس حالت کې دي او زه له ټول افغانان څخه هیله کوم چې نور له جنګ نه تېر شي او سولې ته راشي، ځکه صلح هره ثمره ده چې زموږ هسې نوی نسل پر پښو باندې دري او زموږ تاسې نوی نسل ته نوی زړه او نوی لار ښيي.
السلام علیکم جیند کندهار سے جنگ جو رکس سر جواز اپنی جنگ نواز
رحمان گل بختیار دا سمکنه ولسوالی دا کرخی کلی سیدین گئی دا پتیا ولیت دا شرینه و دا گردی دا شرینه و ترمند کم الار دا دا اولتی را خطری شوی دا من دا دولت ندا تکازا دا چی خودی لارا کی پستی باشی.
لغمان ولایت د مرکز مربوط د ابوزیو په سیمه کې د یو ډېر مهم کله د انفجار واقع پر کلکو مغندم او د دې عاملین د قرآن خدای مسلمانانو او افغانانو دښمن بولم چې دا یو مهم پل چې په میلیونو ډالرې ماسه او دې د بمونو په واسطه انفجار ورکړه.
زه جانزیب خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه. ننګرهار په ولایت کې داسې یو کسان پیدا شوي دي چې له پاکستان لخوا د ځان مرګي اخلي او پاکستان ورته پیسې ورکوي او په ننګرهار ولایت کې دی اولسوي
قرآن دا چې دا نورستان ولایت کې کله مونږ داسې موضوعاتو د لارې نه اورو چې ولسوالي ماسره ده لس ورځې وشي، هفته ورځې وشي، نهه ورځې وشي. دا ولسوالۍ والا دا نورستان ولایت والا د مرکز نه کومک نه غواړي او کوم مرکز کومک نه ورکوي. سلام علیکم. زه نور محمد منډل د پکتیا ولایت
څخه د ازادۍ راډیو له لارې افغانانو ته داسې هم فکر نور دې افغانستان ټول ملت ته طالبان او مخالفینو پر ضد پاڅون وکړي، ولې چې دوی ډېر بې ګناه افغانان وینې تلې کړي، ماشومان یې قتل کړل، سپین ږیرې یې قتل کړل، ځوانان یې قتل کړل، نور به ته څو پورې د افغانانو افغانان قتل کېږي؟ په جوماتو کې چاودنې وکړې، کوم جنایي عمل نه و چې دوی ونه کړو؟ نور به سلام
کرزی صاحب ویل دی هوایي قوتونه دې نور اردو سره همکاري ونه کړي. کرزی صاحب دې داسې وکړي چې دا خپل رئیسان وزیران او نور مشاورین چې لري د دې زامن دی د افغانستان جنګو ته وړاندې کړي چې هغې پوچي چې دا اردو هم مري که نه مري، دا پردي زامن دي چې کله هوایي قطع کوي کله زمینی قطع کوي. د اردو نه یو شرکت یې جوړ کړی د خلکو مسلمانانو زامن یې ټول تلفات ته ورسول دی. دا د وزیرانو او د رئیسانو دا د نورو زامنو مخکې کړي چې د دې د مرګ حالات نه دي خبر شي.
ننګرهار ولایت دی اچین ولسوالۍ د عبدالخیلو د لومړني ښوونځي سرمعلم احمد نور تاج ته زحمت درکوم. د غزمن ښوونځی د عبدالخیل ابتدایي په نوم باندې په دیارلس شپږ اتیا کال کې تاسیس شوی دی او تقریبا شپږ سوه زده کوونکي لري چې نیمایي زده کوونکي اوناسي او د شپږو ښوونکو لخوا ورته ښوونه تدریس کېږي. تر اوسه پورې نه تعمیل لري او نه هېڅ کومه توجه نه ده ورته شوې. د پوهنې وزارت څخه موږ احترام اندایي لرو چې موږ ښوونځي لپاره خاص ذاتي تعمیر جوړ کړه تر څو زموږ دغه بچیان د ښې زده کړې څخه برخمن شي.
زه کاونات لوکل ونر دې د سالې تماس کوم. هغه د معلمانو ټول غداري کوي او مکتبونه نه وای پیسې دوه ځای اخلي ماشونه. ور موږ چې مکتب نه ویستلو او پلان امیر اوس نه راکوي.
له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام دغه ته پای ته ورسید. ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خبرو. تر بل پروګرامو پر لوی خدای سپارم.